سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. شولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کول دغه لاریون نن له غرمې مخکې و.
امروز جنبش خودش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د حق ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت د پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په مړې نیټه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلی وو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړ شي. خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. غلی دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي وربلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمیره اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل خای په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمېنې نوی ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ ولري. له روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. طالبان وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې د تجمن دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسلۍ کې ناشاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومان د ملوشو بلاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی دی او دوه نور ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې خواو ته د دښتې توپ په سیمه کې شوې وه. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونو د بخموت پر ښار له هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونو په بخموت، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تېرې اوړي را په دې خوا بخموت کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د مې په 19 ترسره شي. نن لومړۍ سیالۍ د هندوکش او میوند لوبډلو ترمنځ ده. پسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دا چې طالبان به بیا د دې سازمان په ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او کنه دا به درته په راپور او تحلیل کې وایي. دا دوحې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. په دې اړه به هم درته وړاندې په راپور کې جزئیات ولرو. سری میاشتې بیا په هلمند ولایت کې یو شمېر ماشومانو ته چې هغوی د ناروغیو سره مخ دي مرسته رسولې ده. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو چې کومو سیمو ته دغه مرستې رسول شوي دي او په کومو برخو کې. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او خپل اصولو ته د ژمنتیا تر څنګ یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو. اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن اوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یونامه کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، یونما وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو دغه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څومره ګټور و؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پوهنتون له استاد ودیر صفینه کړې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان خو لکه چې ټول پرې پوهیږو چې دا یو نړیوال سازمان دی، او دا د ملګرو ملتونو سازمان یو مرکز دی د دنیا یا جهان کې د ټولو هیوادو دپاره چې مستقل دي. نو د دوی هر راز اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي مرستې د ملګرو ملتونو لخوا نه بے پرے برس سے گڑل کی گی او ملگری ملتون مکلف دی چھے آگا ہی وادو چھے دیر روز تا پاتی او سر دم را برس تاو کی چھے خپل احتیاجاتو نا دی جہان دی دورو با مالکو نخلاص سی. نو کدا فکر اوس کرائی دی خلاف دی غا اول خبرینا چھے منگا میکی دی پاتی کی دو باندی خپل فیصلہ کاو او که مخی نمخی ویلی چه من پاتی کیگو دای خط اسمیم نیولای دای ولی چه دای دوی وزیفه دا دیدی یو مملکت یا بل مملکت چه هر چون قوی پا تحریک بانده نور ولو مملکتو تا ضرر باید ونه رسي.
بله صفای سے پتیرو شاوخوا دو کلونو کې د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې څه ډول ارزوي تاسو؟
کریشیا د توه ما د طالبانو راتګ نه وروسته لومړی اشتباه د ملګرو ملتونو د سازمان چې و دا و چې دوی ومنل چې د طالبانو د رژیم یا دوی قدرت ته رسیدو نه وروسته هغه پخوانی رژیم د جمهوریت د وخت نماینده وساتي او دوی ته لار ورنه کړي چې خپل نماینده ورولېږي او یا یې که ورلېږه هم بېرته مسترد کړل. دا یې دوی لویه اشتباه وه. که دا هلته وایي نو دا دومره ناخوالې چې د اتلس میاشتو کې پېښ شوي دي دا به نه و پېښ شوي.
صفای صاحب د ملګرو ملتونو د ماموریت نشتون په افغانستان کې څومره ستونزې زیږولی شي؟
ډېرې ستونزې زیږولی شي په دې چې که هېوادونه په یوازې ځان نشي کولی چې یو مملکت رژیم اصلاح کړي او یا هغه کندې باندې ګوتې ونیسي نو ملګرو ملتونو سازمان لکه څنګه چې پوهیږو چې ټولې نړۍ یو سازمان دی دی خپله بېطرفي باید حفظ کړي او هر څوک چې پښه غلطه کړي هغو سره په مشورې په لارښودې بېرته اصلاحاتو ته تشویق کړي او اصلاحي کې رایې ولي. نو په دې لحاظ باندې ملګري ملتونه ضرور دی چې خپل د منشور په اساس باندې نو دا ضرورت لري چې یو وړوکی هېواد هم لپاره دی چې غلطه پښه کوي نه دي په نړیواله ټولنه کې باید ورسره روابط ولري نمایندهی وي مذاکراتو د لارې نه خبرو د لارې نه باید ممالک اصلاح شي.
خطر پردیس و چې د پهنتون استاد ودیر صافی سره د افغانستان کې دیو نماد پاتې کېدو هم درنګ چې په تیر دوه کلونو کې د دوی ماموریت څومره موثر و ورسره خبرې ترې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د دوهی غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره په نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وی خبري ناسته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو په حق کې تر پښو لاندې شوي دي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. ټاکل شوې د مې په لومړۍ او دویمې نېټه انتونی ګوتریش د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د تړونو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربه وي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مرستیال هم د دوحې د ناستې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام السلام حنفي سره کتلی دي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د مې میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تړونو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
ډېر هېوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15 دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارک سپوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړه چې روسیه به خپل غچ له پولنډ څخه واخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبره وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولنډي پولیسو ګرځولې ده. پولنډ بیا وایي چې د ودانۍ په وارسا کې د ښاروالۍ مربوطه ده. دې پیښې یو ځل بیا د دې دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زوره د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یوه ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخې ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینار روټرز سره وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولنډ د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د 20 میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولنډ بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولنډ کې د روسیې سفیر تیره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
نېشنل هیرالډ ونیزي چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پورس تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او نجونو د لګول سویو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې ښځې او نجونې په تعلیمي، کاري، ورزشي، تحصیلي او نورو برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالډ خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلی او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 15 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطح د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو، دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د نه درناوي په باب کې سخته اندېښنه شول سوې ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15 د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنځشنبې په ورځ ځینې یې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کراري مخته ولاړ شي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یو کړکی پرانستل سو، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سیوي دي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. اروزګان کې سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅې پیل کړې دي. د اروزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسولي کوم کسان چې روغتیایي خدمتونو ته هلته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې د افغان سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیم په دریو میاشتو کې 4,162 تنو وګړو ته لومړني روغتیایي خدمتونه ترسره کړی دي چې لسګونه کسانې کتلی او په وړیا ډول یې دوا ورکړې ده. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
دا د اروزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځند ټیمونه دي چې د اروزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي. عبدالرحمن چې د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا 16 کال عمر لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستیو کې سیمې ته د افغاني سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نوم عبدالرحمن دی، دغه مشت مشره مزه دغه د سری میاشتې دغه چې موږ ترازی ډاکټران موږ دغه نه جنې خوشاله یو چې موږ ستا قدر کې ګټه رسولې ده چې د زمر خلګې لاسرسي و شپخانه فنش کولای بیچاره خلګې او دې چې دغه ځای ته راغلي دي کم یو څه دوای راکړې ده، پر هغه مو صبر کړی دی، خو موږ ته ډېره ګټه کړې ده. زموږ په منطقه کې نه نږدې کلینیک شته، نه نږدې یو بل داسې دواخانه شته، خو موږ سرایونه ګرده نړېدلي دي. دغه د رویسه انقلاب ته کمربنده رویه بس یوه یوه خونه مو جوړه کړې ده.
عصمت الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسېدونکي دي. دی هم په سیمه کې د افغاني سرې میاشتې ګرځنده ټیمونو ته د درملنې په پار راغلی. دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دغه عصمت الله اوسېږم د سولې د سیمې یم. دغه سرې میاشتې ډاکتران دلې راځي، موږ ته دوایې راکوي، ډېر جن خوشحاله یو، ډېر جن دغه یو دغه موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پاره سي، یو راځي او موږ ته دلې ته دا ډاکتران دلې پر کور باندې دوایې درته موږ ته راوړي.
افغاني سره میاشت په اوروزګان ولایت کې 15 ګرځنده ټیمونه لري چې په لیرو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ، یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغاني سرې میاشتې د مرکزي دفتر ویان عرفان الله شرفزوی وایي چې یاد ګرځنده ټیمونه په سیمه کې هره ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځنده ټیمونه د اوپیډي، نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هر ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي، دوی ته درمل ورکوي، دوی کتنه کوي. دغه ګرځنده ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات ترسره کوي، همدا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې، له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په اوروزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي، له همدې عمل افغاني سرې میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سرې میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال 65 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دغه ولایت د خلکو لپاره هغه ډول بسنه نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
همدارنګه باید یادونه وکړم که چیرته تاسو ویب سټ ته لاسرسی نه لرئ، کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او هلته مطالب ولولئ. په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو، خو باید یادونه وکړم چې د ساسي پیغامونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو او لنډ خبرونه به هم درته ولرو.
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنده د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران، هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي.
دا زموږ سړک ډېر خراب دی، د امساکلاس تر باغرانو پورې چې که یو مریض لرو، که یو مشکل لرو، چې دغه یو مریض هلته پیدا دی تر امساکلا پورې څور سواغا راڅخني ژوند د لاسه ورکړي. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه مجاهدینو ته زموږ دغه هیله ده چې موږ ته دغه سړک جوړ کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت یوولس تلرویشت دوستو یو.
تاسی پیغامونه مو واوریدل. همدارنګ نن تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده. تاسې کولی شئ دغه خبرونه ته په 00 422 11 24 او 6 په دې شمیره باندې زنګ ووهئ زموږ سټوډیو ته، او هره ستونزه چې مو په سیمه کې ده هغه موږ سره شریکه کړئ. زهرو کاروان پروګرام درته لرو.